دا مشال راډیو د سړی مشه وخت مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې آخري خبري غړې کې ز ګل ایاز او شاهین بنيري درته هر کلی وای. په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو شاهین بنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د نوی وفاقی کابینی وزیرانو د خپلو هدو سوگن پورته کرده دی. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتونو عملی کېدو پر ضد د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د روانې میاشتې په 11مه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړي او چین یو ځل بیا له هند غوښتنه کړې ده چې د همالی په غرونو کې د لانجمنې سیمې نه خپل ځواکونه لري کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د نوی وفاقي کابینې وزیرانو د خپلو هدو سوګند پورته کړی دی. د سوګند پورته کولو دستور نن سهار د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې وشوه. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابینه کې ځینې پخواني او ځینې نوي وزیران دي. د کورنیو چارو نوی وزیر احسن اقبال دی. د بهرنیو چارو وزارت خواجه آصف او د دفاع وزارت خرم دستګیر ته ورکړل شوی دی. د کورنیو چارو پخواني وزیر چودري نصر علي خان د نوې کابینې برخه نه ده. تیر جمعه د پاناما اسنادو د قضیې په تړاو سپریم کورټ فیصله واوروله چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهل وګرځاو. د نواز شریف د نه اهل ګرځیدونکو وروستو کابینه هم ړنګه شوه. د سې شنبې په ورځ قومي اسمبلی د واکمنو مسلم لیگ نون شاهد خاقان عباسی نوی وزیر اعظم وټاکه. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو نه عملی کېدو پر ضد د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د روانې میاشتې په 11مه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی. نن په پېښور پریس کلب کې د الفاټا سټوډنټس فورم مشرانو یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل په 11مه ګز به د اسلام آباد په ډي چوک کې د احتجاج په توګه پرلت غزي. د دغه سازمان مشر فرهاد علي په دغه اړه مشال لیډو ته وویل
مونگ صرف یو چیز منو آئین پاکستان کنسٹیٹیوشن 1973 مونگ ایف سی آر نہ منو مونگ رواج ایکٹ نہ منو دو مطلب گارا چپ 2018 کی کم الیکشن کی گی پاک کے دپاٹا خلقوں کی بالکل باقاعدہ صوبائی نمائندگی ورک لیشی
نوموړي زیاته کړه تر هغه به خپل احتجاج له دوام ورکړي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه غوښتنې نوي منل شوي. بلخوا د قبایلي سیمو نه د پارلمان ځینې غړیو د نوي غوره شوي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نه غوښتنه کړې ده چې که د اصلاحاتو عملي کولو ژمنه نه پوره کړي نو بیا به دوی هم په احتجاج لاس پورې کړي. د خیبر ایجنسۍ نه د پارلمان غړي شاجي ګل اپریدي پرون مشال لیډو ته ویلي را روانه ونه یې په دغه اړه د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یوه غونډه هم رابللې ده. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر سلو اوړېدلې ده. په دې هیواد کې له قدرتي افتونو په وخت د انتظام د قومي ادارې نیمه چارواکي وایي چې د پشکال د بارانونو له امله په وژل شوو او ټپي شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د ادارې لخوا د پنجشنبې په ورځ په یو تازه راپور کې ویل شوي دي چې بارانونو او سیلابونو په تیرو 15 اونیو کې په خیبر پختونخوا کې 22، سند صوبه کې شپږ، بلوچستان کې شپږ ویش، قبایلي سیمو کې 14 او په پنجاب کې 1 کسان وجلی دي. د بارانونو له کبله 138 کسان ټپیان شوي هم دي. د چارواکو په وینا بارانونو تر ټولو زیات زیان په خیبر پختونخوا صوبه کې اړولی دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې نرخزیانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په ولسي محفلونو کې ورته د خپل هنر ښودلو اجازه ورکړي. د لاریون وروسته نن یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نرخزیانو یوې مشرې رخصار ویلي دي. د ضلعي انتظامیې ورته په میداني پروګرامونو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړې چې ورسره د دوی روزګار ډېر اغېزمن شوی دی. بلخوا په بنو کې د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په نرخزیانو د بندیزونو له کبله دوی نورې لارې خپلې کړې دي چې له کبله یې په سیمه کې د ایډز ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د چارواکو په وینا دا وخت په بنو خوشا سیمو کې د ایډز د ناروغانو شمېره 315 ته رسېدلې ده. په کابل کې په ځانمرګي برید کې د ناټو یو سرتیری وژل شوی او یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو غوث ملاتړ ماموریت بیګا په یو بیان کې ویلي دي ځانمرګي بریدګر د بهرنیو افغان ځواکونو پر په افغانستان کې د ناټو غوس ملاتړ ماموریت بیګا په یو بیان کې ویلي دي ځان مرګي برید بهرنی او افغان ځواکونو په قافله شوې ده. بیان وایي حمله په قرباغ کې شوې چې په نتیجه کې د جورجیا یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. په برید کې د دوه امریکایي سرتیرو یو افغان ژباړونکي په ګډون نور دیارلس کسان هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. چین یو ځل بیا له هند غوښتنه کړې ده چې د همالیې په غرونو کې د هغه لنجمنې سیمې نه خپل ځواکونه لرې کړي چېرته چې د هند چین او بوټان سرحدونه له یو بل سره یوځای کیږي. د چین سرکاري ټی وی نن ویلي دي چې په دوکلام سیمه کې د هندي ځواکونو په موجودګۍ د چین لخوا د سګام پورته کولو نه ډډه هم خپل حدونه لري. هند روان کال د جون په میاشت کې وروستو لاغې دوکلام ته خپل ځواکونه ولېږل کله چې بوټان ګیله وکړه چې چین په دغه سیمه کې د یو سړک په جوړولو لاس پورې کړی دی. چین ادعا کوي چې دوکلام د دغه هیواد د خپلواکه سیمې تبت برخه ده. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي تېر کال انتخابات د روسیې له کبله نه دي ګټلې. نوموړي بېګانه وخته په غربي ویرجینیا کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته ویلي دي ډېر خلک پوه دي چې د دوی په کمپاین کې هیڅ روسان نه و موجود. دوی د روسیې له کبله نه بلکې د خلکو د ملاتړ له کبله انتخابات ګټلي دي. او د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ توسک ویلي دي اندېښمن دی چې د پلرنی هیواد پولینډ ښایي له دې ټولنې څخه د وتلو په لور روان دی. توسک د څرګندونې تیر مازدیګر په داسې وخت کې کړې دي چې د اروپایي ټولنې او د پولینډ د قانون او انصاف واکمن ګوند ترمنځ کړکیچ روان دی ځکه چې هغه ګوند غواړي د هیواد په عدالتي نظام کې لوی بدلونونه راولي او په اروپا کې د ابتدایي وختونو اخیرې پاتې ځنګل ونې ووهي. د پولینډ حکومت د یادو دواړو اقداماتو په اړه د اروپایي ټولنې تنقید رد کړی دی او د اروپا د انصاف عدالت د امر د منلو نه انکار کړی دی چې ونې دې نه وهي. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه د موسم او کرنسۍ حال رفت انجم وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه د لاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپیا خرڅیږي. یو پاوند په 1.6 روپیا او په 1.6 روپیا اویا پیسې. یو یورو په 1.25 روپیا اتیا پیسې او په 1.6 روپیا دیش پیسې. یو درهم په 3 روپیا 95 پیسې اخیستل کیږي او په 1.2 روپیا خرڅیږي. یو ریال په 3 روپیا 15 پیسې او په 8 روپیا 20 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 55 پیسې. په یو پاکستانی روپیا 3.5 اته ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپیا 3.5 لس ایرانی ریال نه خرڅیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکي څلورویشت غنټو کې په پیښور او بنو کې به د باران امکان وي خو په کوټه کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي. د خیبر پختونخوا په بره سیمو په ملکنډ او هزاره ډیویژن کې هم د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 4 سانتي ګریډ او کم نه کم 20 وي.
درنو اورونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې شاین بنیری وړاندې کړل او د موسم حال او د کرنسی بای درته د اسلام آباد د مشال رادیو خبريالي رفت انجم وړاندې کړی. که چېر رسه د رواني ګړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان نوی وفاقي کابینه غړو سوګن پورته کړی دی او شاوخوا څلور کال وروسته د هیواد بهرنو چارو وزیر ټاکل شوی دی. کارپوهان د بهرنو چارو وزیر ټاکل کېدل غوره ګام بولي.
دا خو یو وینډو دی چې کوم په ذریعہ چې د دنیا مونږ ته ګوري. دا وینډو اوس پورې بند نو دنیا ته دا پته نه وایي چې مونږ دنه څه کو لګیایو.
د پاکستان سپریم کورټ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نااهله ګرځولو فیصله په اړه قانون پوهانو پوښتنې راپورته کړي دي.
بالکل ماتم دک کاری دا بوټو صاحب ولې ججمنٹ جوړ شو نو دا بیا ډیر زیاتې دي.
د قبایلی سیمو زده کوونکو د فاټا اصلاحات او عملي کول لپاره په اسلام آباد کې د احتجاجي ناسته اعلان کړی دی.
دا پوری به مونږ هلته ناشې سو پوهې چې حکومت زموږ مطالبات نه بي منلي. مطالبه د ټول ناول دار چې مونږ صرف یو سیز منو آئین پاکستان کنسټیټیوشن 1973 مونږ اف سی آر نه منو مونږ ریواج ایکټ نه منو.
دا او نور سره د شننو وخت سره در خبرو له مشال رادیو سره. درنو ودن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی سنگ تاسو په خبرونو کې موارد چې د پاکستان وفاقي کابینه غړو سوګن پورته کړی دی په دې کې 28 وفاقي وزیران او 13 وزیر مملکت شامل دی. ولسمشر محمود حسین د وفاقي کابینه غړو نه سوګن واخست. په کابینه کې شاوخوا څلور کال وروسته د بهرنیو چارو لپاره وزیر هم ټاکل شوی دی. د پاکستان د نوې کابینه په اړه نور تفصیل له اسلام آباد عرفت انجم راکوي.
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د سوګند پورته کولو نه دوه ورځې وروسته د جمعې په ورځ نوې شپږ څلوېښت کسیزه کابینه سوګند پورته کړو چې پکې 28 مرکزي وزیران او 13 د مملکت وزیران شامل دي. د سوګند پورته کولو دستور د ولسمشر په کور کې وشو چې پکې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تر څنګ د پارلمان یو شمېر غړو ګډون وکړو. د پاکستان د سرکاري ټي وي تر مخه د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف، د بهرنیو چارو نوی وزیر خورم دستګیر، د دفاع نوی وزیر او احسن اقبال د چودھری نثار پر ځای د کورنیو چارو نوی وزیر ټاکل شوی. وضعیت وچ په پاکستان کې د خارجه چارو مرکزی وزیر نشوالی لوجبا په واکمن ګوند مسلم لیگ نون مخالف ډلو په بیا بیا تنقید کولو، خو بل خوا کار په هان وای چې کابینه کې نوی بدلون یو ښه ګام دی. د کوم سره بچي نه یوازې د واکمن ګوند بلکې ملکی پالیسو او مهمه چارو ته به پاموشي. په دې اړه د پېښور یونیورسيټي نړیوال اړیکو څانګې پروفیسر حسین شهید سهروردی وای چې پاکستان ته په موجوده وخت کې د نړۍ د نور ملکونو په نسبت زیات د خارجه چارو د وزیر ضرورت وو.
مونږ ته ګوري دا ونډو اوس پورې بند نو دنیا ته دا پتم نه چې مونږ دننه څه کو لګیا یو. پاکستان کې ډېر غټ غټ ایشوز اوچت شو، خو پاکستان کې وزارت خارجه چونکې قلمدان یو مشیر ته ورکړی شوی نو هغه شان مونږ ایشو چې دی دنیا ته او نه خودل هغه کې دا کلبوشن یا دی والا ایشو تاسو وګریا ډېر زبردست کیسو زمونږ، خو مونږ هغه شان اوچت نه کړه. وار اینڈ ٹیرر کې بالکل فرنٹ لائن باندې دی پاکستان، دہشتگردی نشان دی پاکستان، دا سا ډېر بد حالو کې دی. وزارت خارجه چې دی هغه دنیا ته خی چې ګوره زمونږ سره څه بد روان دي او مونږ څنګه چې دی د دنیا د ورلد کمیونټی د دنیا یو سپورټ مونږ ته پکار دی.
په کراچۍ کې میشت خبریال او د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک کشر وای په نوې کابینه کې مهم بدلون شوی کوم چې به په روان وختونو کې د پاکستان مسلم لیگ نون او د پاکستان لپاره ګټور وي.
دا ښکاری چې میا صاحب وس مخ په وړاندې تلل غواړي او هغه د مصلحت په موډ کې نه ښکاري. نو مونږ دا ویل شو چې په موجوده وخت کې زما خپل مات ګټ خیال لري چې دا ډیره بهترین کابینه ده، او خاص کر د وزارت خارجه په حواله باندې د خواجه آصف په شان بے باک سړی انتخاب دا ډیر غوره دی.
په نوې کابینه کې اسحاق دا ته د خزانه او مریم اورنګزیب ته یو وار بیا د اطلاعاتو او نشریاتو وزارت ورکړل شوی دی. خواجه صاد رفیق ته د ریلوي، عبدالقادر بلوچ ته د سفران، او بلیغ الرحمان ته د مذهبي عمر وزارتونو ذمہواری ورکړل شوی. په دغه کابینه کې زیاتره د تیر کابینې وزیرانو ته نوې ذمہواری ورکړل شوې دي، خو یو څو نوې وزیران هم د دې کابینې برخه جوړ شوې دي. یاد دي وي چې په 28 جولای د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اله ګرځولو سره کابینه هم ختمه شوې وه، خو دوه ورځې وړاندې د نوې وزیر اعظم راتلو پس د جمعې په ورځ نوې کابینه جوړه کړې شوه. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنونکو د پاکستان سیاست په اړه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو. د پاکستان په سیاسي منظرنامه کې هغه وخت ډیر زیات بدلون رااله کله چې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نه اهل وګرځول، او هغه هم د پانامه اسنادو د رستو یو شمېر سیاسي ګوندونو او مختلفو کارپوهانو په دې اړه خپل غبرګون ښودل، او ځینو کارپوه قانون پوهانو په دې اړه پوښتنې هم راپورته کړې دي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ پخوانی د بار اسوسیشن پخوانی مشر اسما جانګیر یو پریس کانفرنس هم کړی وو، او په هغه کې پوښتنې راپورته کړې وي. نور تفصیل به د رابع اکرم خان په راپور کې وګورو.
تیر ماښام د بشري حقوقو مبارزې او سینیئر وکیلې اسما جهانگیر د پاناما اسنادو پلټنو کیس کې د سپریم کورټ په کردار او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نه اهل ګرځولو په اړه سوال پورته کړی دی. اسلام آباد پریس کلب په بلنه خبریالانو ته وینا کې د اسما جهانگیر وینا وه چې د این آرټیکل 144 په صحیح توګه نه کارول کیږي، او د دې تر لاندې د بے وس خلکو از خود نوټس یا اخیستل کیږي. اسما جهانگیر ویلي چې د 144 استعمال پس یو فیصلې پر ضد اپیل نشي کېدی، بھائی چی دلر کی ترمیم وکڑے شی.
میں نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوں، میں رول آف لا کے ساتھ ہوں. میں نے
زه نواز شریف سره نه یم، زه د قانون حکمران سره یم. ما تر نن ورځې پورې مسلم لیگ نواز ته ووټ نه دی ورکړی. ما همیشه له پیپلز پارټۍ ته ووټ ورکړی دی، او مخکې به هم ورکوم. که پیپلز پارټۍ راځي او که نواز شریف ځي، خو مونږ یو اصول سره یو، او که زموږ د ټولو لوی عدالت چې په کوم اصولو ناست دی او هغه زما مخکې یا د بل چا مخکې خرابوي، نو زه ګڼم چې آوازونه اوچتېدل پکار دي.
اغلی اسما جنگیر دا هم اویل چې سپریم کورٹ یو داسې فیصله خود و خودل شي چې د څه د ویلو پس دا اویل شي چې سپریم کورٹ څه اعلی فیصله کړې ده. د پاکستان سپریم کورٹ تیره جمعه د پاناما اسنادو د مقدمې فیصله اورولو په وخت نواز شریف انتخابي کمیشن ته پوره شتمنۍ د نه ښکارولو په تور نااهله ګرځولی و. د قانوني چارو کارپوه او پخوانی د قانون وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وایي د سپریم کورٹ لخوا د نواز شریف وزیر اعظم په توګه نااهله ګرځولو فیصله ورته د غصې ډکه فیصله ښکاري. د ده په وینا چې د اتلسم ترمیم پس آرټیکل لسم اے تر لاندې شفافه مقدمه کیږي، خو په دې کیس کې د آرټیکل لسم اے خلاف ورزي شوې ده او نواز شریف ته د جرم موقع نه ده ورکړل شوی. د زیاتوي
ریویو د فل کورټ واوري تا بالکل ماتم د ښکاری د بوټو صاحب د ججمنت جوړ شو. بوټو صاحب ججمنت سے ورکړو هغه پانسی کال والا بیا سے بدا فیصله مو کله پیش کوله، بلکې اس کے جرم پریده پریده.
سیاستوال او شنون کې افراسیاب خټکوای پاکستان کې ډیر خلک دا نظر لري چې څنګه مخکې د جمهوري حکومتونو د لری کولو په سلسله کې کمی فیصلې شوې وي، نو دا هم دغه یو لړۍ ده.
پاکستان کې جمهوري عمل چې دی هغه یعنی په هواره توګه باندې پرمختګ نشي کولای او وخت په وخت هغه ته مخه نیول کیږي، هغه د سازشونو ښکار کیږي. دا خبره کېده چې دلته کې یو قسم تر ټولو خلکو احتساب کیږي، موږ تاسو ګورئ چې احتساب نواز شریف شروع شو په نواز شریف ختم سو نه خلکو نور نمونه دي په
د قانوني چارو کارپو اجاز ممن وای د صادق او امین په اړه چې د عین دوش پیتم او دریش پیتم کم آرټیکل دي، نو دا فیصله دغه مطابق شوی ده.
دا چې کوم فیصله وشوله آیا دا به په مخ ځي کنه؟ دا تر صرف د نواز شریف تر حد پورې وا فرض کا، دا صرف د نواز شریف تر حد پورې وی، نو دا بیا ډیر زیاتې دي.
نن مطبوعات سره په خبرو کې د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صدرفیق ویلی دي چې بخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د عدالتي فیصلې په اړه نظر ثانې له عدالت ته روان دي. دا هم اوه چې اوس سینیئر وکیلانو لخوا هم په عدالتي فیصلې سوالونه راوچتيږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړتیا تاسې غوږی درنو ودونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او ویلی دی چې صوبای حکومت غواړي قبایلی سیمې دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي، خو وفاقي حکومت په دې معاملې کې سنجیده نخکاری. نور تفصیل به د غلام غوس په دې راپور کې وو.
په دې لړ کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف پارلماني سیکرتر شوکت یوسفزی د خپل صوبایي حکومت د دې دریس په اړه مشال ریډیو ته وویل
فاتا چې دغه صوبایي سره جوړ شي، صوبایي اسمبلی کې به دوی ته برخه ورکول کېږي، خو په صوبایي اسمبلی کې به دوی په مالیاتي امور کې دوی حصه نه وي. کومې اسمبلی کې چې ممبران منتخب کېږي راځي د خلکو حقوق خبره وکړي، هلته به د هغې حقوق نه وي. نو دا خو یو مزاق دی بالکل، او موږ ورته ډېره ښه مشوره هم ورکړې وه، موږ ورته ډېره ښه لاره ښودلې وه چې د هغې نه مخه به زر تر زره دا انضمام به شي. خو بده مرغه دا هغې غواړي نه وفاق.
خو په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمې باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهابالدین خان چې په مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لري، مشال ریډیو ته وایي د پښتونخوا صوبایي حکومت هم د قبایلي سیمو په مسله کې څه فعال رول نه دی لوبولی.
رښتیا خبره کو نو بری کې هیڅ کوم تیار نه دی. وزیر اعلی صاحب وینو وزیر اعلی صاحب د معمولي خبرې د پاره ټول کیپیټل قبضه کاوه او راتور دې لخر کشي کاوه، نو فاټا د پاره دې داسې وږي کدا واقع سنسيري را پټي. فاټا خبره خري سر تر رسیدل سټیډینګ کمیټې تر رسیدل د پارلمنت پراپرټي جوړ شوی را ته د سیاسي پارتو د انټرست نه رسو په دې باندې سر خاري د تری د اوټل فاټا پارلمنټریانس په یو پیټ دي او باقي کی میجورټي دا چې دي چې هغه د فاټا مرجر نه غوړي.
یاد دي وی چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره د قبایلی سیمو مدني فعالانو او زدهکوونکو وخت په وخت احتجاج جی مظاهره هم تر سره کړی دی. د تکړه قبایلی خويندو د ټولنې یو غړی لیلا شانواز وایي کده 14 اگست پوری د قبایلی سیمو د اصلاحاتو سپارښتنې عملی نشوي، نو دوی به په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون تر سره کوي.
گورنر وچ ٹک دما لتا 14th اگست پورے ٹائم رہ کے اگست اوم رہ گئے اور 14th اگست اوم رہ شی ہو ان کی دسیز نہیں کی گئی اور فیڈرل نے کی گئی. میں ہم مجبوراً زموں گے کم تکڑا قبائلی خوائن نیٹ ورک دی زموں کم زنانا دی اور بیا زموں کم قبائلی رونا خوائن دی ٹول دی نمونگ پشری کا بیا زموں گا ارادہ دار ہے سے بیا موں گا اسلام آباد تلاڑ شو تخپل پروٹیسٹ کو ول تخپل وائس ریس کو
یاد دی وی چی وفاقی کابینه د پاټا د اصلاحاتو د سپارښتنو د راپور منظوري د اپریل په میاشت کې ورکړی و. خو د پاټا د اصلاحاتو د سپارښتنو بیل په قومي اسمبلی کې قائمه کمیټه ته لیږدول شوی دی او لا هم په قومي اسمبلی کې بیا په دغه موضوع څخه خبره نه ده شوی. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دروند کو په همدې د فاټا اصلاحاتو په موضوع کې پات کېږو. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ورسره د قبایلي اصلاحاتو د عملي کولو ژمنه کړې ده. دغه استازو مشال اړې ته ویل که عباسي له پارلمانه د اصلاحاتو منظوري او عملي کولو ژمنه پوره نه کړه نو دوی به د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي. نور تفصیل د ملي حمیرزاده په راپور کې.
لا فاټا منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدی وای که څه هم لا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره په روسي ملاقات کې ورته نوموړي لا فاټا اصلاحاتو یقین دهاني ورکړې وه خو حکومت خپل وعده پوره نه کړه نو د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه برا غواړي. هغه وویل چې د دې فیصله به دوی راتلونکي اونۍ کوي.
مونږ پی سیم راغړو د پی سی سره په اسلام آباد هم راځو او مونږ اسلام آباد بندو تر هغې پورې به اسلام آباد بند وي چې تر کومه پورې مونږ قبایلو ته خپل حق نه ملو شوی. نه پر امیده نه یو ځکه خو مونږ پی سی راغړو ځکه خو مونږ ډیډ لاین ورکړو. هغو خو وعده کړې ده هغو خو ډېر ځل وعدې وکړي. ګورو چاهې حکومت ته خپل وعده پوره کوي دا حکومت ذمهوري چې ده پوره کوي چې مونږ شي نو مونږ مجبور یو چې مونږ پی سیم راغړو او پی سی سره سره به مونږ یو ډیډ لاین ورکړو اسلام آباد ته به راځو.
شاجی ګل افریدی وویل نو ټول رکاوټونه لاري لري کړي دي او یوازې یو آئینی ترمیم پاتې دی که حکومت غواړي نو دا کار په لنډه موده کې هم سرته رسولی شي. د نواز شریف د استعفا ورکولو پس د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره شاهد خاقان عباسی تر نومول کېدو وروسته نوموړي له قبایلي سیمو منتخب د پارلمان له غړو سره ملاقات وکړو. له قبایلي سیمې کورمینا منتخب د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وایي که څه هم ورسره نوموړي د فاټا اصلاحاتو په لړ کې ژمنه کړې ده خو دوی ډېر پر امیده نه دي. سیاسی چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسف زئی وای حکومت هم د هغه ګوندې یوازې وزیر اعظم بدل شوی دی خو پالیسی هم هغه دی. نو اوس دا د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت لپاره یو چیلنج دی چې دا کار څرنګه سرته رسوي.
اوس خو یو وخت هم لږ پاتې دی. بیا دوی مولانا فضل الرحمان او محمود خان چکزئی بدی رضا کړي نو داسې ښکاري چې په دغه اصلاحاتو باندې مکمل عمل کول دغه منظوري اغوستل د پارلمان نه دا نافذ کول دا به یو ډېر لوی چیلنج وي. دا اصلاحات که دوی راوستل نو دا به دوی د ګوند دپاره به ډېر دا ګټوره خبره به دوی به دعوه کول شي په آینده کې په تاریخ کې چې مونږ دغه اصلاحات قبایلي سیمو کې راوستي دي.
تیر کال د فاټا اصلاحاتو لپاره د حکومت یوې کمیټې قبایلي سیمو ته تر دورو پس له قبایلي مشرانو سره د مشورو په رڼا کې د خپلو سپارښتنو رپورټ تیار کړو. د پاکستان وفاقي کابینې د روان کال د مارچ په دویمه په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې پکې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه د زم کولو خبره شوې وه خو دغه اصلاحات د پاکستان قومي اسمبلی لا منظور کړي نه دي.
ملیحه میرزاده وچې تاسو رپورټ وړاندې کول او هم د ملیحه میرزاده د فاټا د اصلاحاتو موضوع پر مخ بوزو. د فاټا اصلاحاتو لپاره د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان د اگست په 11مه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی چې نور تفصیل د زلال یوسفزی په راپور کې ورو.
د آل فاټا سټوډنټس فورم چیرمین فرهاد علي مشال رډیو ته وویل چې داسې ښکاریږي لکه چې حکومت وس د فاټا اصلاحاتو په عملي کولو کې ریښتینی نه دی ځکه چې د ملک واکمنانو د فاټا اصلاحاتو پر ځای ټول پام وړو وړو شخړو او ستونزو ته اړولی دی.
زموږ اصل مسله په دې ټیم کې د فاټا د 1 کروڑ عوامو ده. هغه خلک چې دي هغه ته د زندګۍ د هر قسم سهولیتونو هغه نه محرومه پاتې شوي دي. لهذا مونږ د یو ریلی اعلان کړی دی په 11 اگست باندې به بروز جمعه 3 بجې به زمونږ د اسلام آباد تر اسلام د ډي چوک پورې به زمونږ ریلی وي
او دا غه پوره مونږه التناسي رسو پوي چې حکومت زمون مطالبات نه بي منلي مطالبه د ټول ناول دره چې مونږ صرف یو سیس منو آئین پاکستان کنستټیوشن 1973 مونږ اف سی آر نه منو مونږ ریواج ایکټ نه منو دوی مونږ مطالبه زمونږ دره چې په 2018 کې کوم الیکشن کیږي پاره کې د پاتا خلکو کې بالکل باقاعده دغه صوبایي نمائندګي ورکړل شي اول ته چې دی التن د صوبایي الیکشن وشي باقي څومره چې ډیولپمنٹ کارونه دي هغه به کیږي آهسته آهسته
په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان د رسنیو او نږدې د ټولو سیاسي ګوندونو پام د پاناما لیکس او بیا له هغې وروسته د نواز شریف په نااهله کېدو وو او اوس د څو ورځو راهیسې د ملک نږدې ټول سیاسي ګوندونه او رسنۍ د عائشه ګلالۍ لخوا په عمران خان د تورونو په رښتیا یا درواغ ثابتولو بوخت دي. د فاټا قومي اسمبلۍ غړو د شاهد خاقان عباسي سره د وزیر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وړاندې لیدلي وو او د دوی په وینا خاقان عباسي ورسره د حکومت په پالیسیو کې د فاټا د اصلاحاتو د لومړیتوب ژمنه کړې وه. خو د آل فاټا سټوډنټس فورم د پېښور څانګې مشر عالمگیر حیدر وایي چې له دې وړاندې هم ورسره ډېرې ژمنې شوې دي خو لا پرې عملي کار نه دی شوی.
دا نن چې څومره آپریشنز روان دي، دا نن چې څومره زمونږ په ملټري لا انفورسمنت ایجنسی باندې خرچه کیږي، که دا هلته په انفراسټرکچر باندې شوی وی نن به تا دا حالات نه لیدلې. که بر وخت هغوی ته بنیادي حقوق میلاو شوی وی نن به په ملک کې پولیټیکل ټرمایل به هم نه وی، انسرجنسی به هم نه وی. موږ د دې ملک محبي وطن یو، موږ په دې خفه کیږو، د دې په وسایلو خفه کیږو. که دا خلک نور محرومه پاتې شي څه داسې ستونزې به نورې راشي چې بیا به د ریاست په کنټرول کې نه وي.
تیره میاشت پېښور کې هم د گورنر هاوس مخې ته د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو لپاره احتجاجي ناشته کړې وه چې بیا د گورنر خیبر پښتونخوا اقبال ظفر جګړه په دې ژمنه پای ته ورسېده چې د روان کال د 14 اگست نه وړاندې به فاټا اصلاحات عملي کېدل پیل شي. خو مرکزي حکومت سو سو واري دا هم ویلې دي چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی د فاټا په اصلاحاتو ځینې نیوکې کوي او د یادو مشرانو د صلاح کولو وروسته به فاټا اصلاحات عملی کول پیل کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا،
سندره جادوګر
پیاونی مبجا،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو،
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو،
سروه
په درینی مو بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پینزو بجو.
مشال لوت تاسو غوږی درنودونکو د سولې او پرمختګ نوښت مرکز نومي غیر سرکاري ادارې پرون یو احتجاجي مظاهره کړې او له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د معلوماتو د رسایي کوم قانون په جوړولو کار کوي په هغه کې دي بدلون وکړي. تفصیل محمد عمران پرپور کې.
په دې مظاهره کې ګډونوالو د معلوماتو ته د رسایي په حق کې نارې وهلې او ویل چې د پاکستان هر وګړی دا حق لري چې د هر هغه ادارې په اړه معلومات ترلاسه کړي چې د دوی د ټکس په پیسو چلیږي. د غیر دولتي ادارې سی پی ډی آی مشر امیر اجاز په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ شوې لوزنامې میثاق جمهوریت کې د لوز شوی وو چې دوی به معلوماتو ته د رسایي یو قوي قانون جوړي. لس کاله تیر شو خو په هغه هیڅ کار نه دی شوی.
رائټ ټو انفارمیشن بنیادی حق کے طور پر ہمارے آئین میں بھی شامل ہو چکا ہے. 2010
دیوائی معلومات ہوتا درسائے حق پر 2010 میلادی کال کی دا آئین بر خجوڑ شوی چکل پا آئین کی نورلسم الف قانون شامل کرے شو. خلاغی ورس تو حکومت دا خواہش لری چی پا مرکزی کچ یو کمزور قانون جوڑ کی. مگوائی چی دا سی یو کمزور قانون لولان دے موجود دے خو حکومت تا دا یادونا ہم کو چی یو قوی قانون پکار دے او مدنی ٹولنا کمزور قانون نمانی. یو قوی قانون زکا پکار دے چی اولس دا ہر سرکاری ادارے نا معلومات ترلاسکی،
ہر قسم کی انفارمیشن سرکاری ادارے سے لے سکیں.
امیر جازوائی مرکزی حکومت یو مسویدہ پدی اڑ تیار کڑے ہم دا خود ویتر مطمئن ندی. دا پیپلز گوند سینٹ غڑے فرت اللہ بابر لسلور کالو پ یو قانون جوڑولو کار گئی چ پکی دوی سلا مشورے ہم شامل دی. دوی غختل چ ہم ہا قانون عملی شی خو کاری مرکزی حکومت اگے تیار نہ دینو زکہ دوی د احتجاج لارے حکومت تا خپل دریز رسول غواڑی. د یاد اداری یو بل غڑی رضا علی ویل چ کلا اداری ولست جواب ورکین ہم دا لاردا چ درغلی ختم ولے شی.
ایک کنٹری میں رہتے ہوئے ڈیموکریٹک
دوی کسو پ جمہوری ہواد کی اوسی ٹیکس ورکین ہلت شفافیت حساب کې دل پکار دي. هم د دې لارې په ادارو کې روانه درغلي کمیدې شي او د ولس پر ادارو باور نور هم سیوا کېدل شي.
اعتماد ہے وہ بڑھ سکتا ہے.
په پاکستان کې په مرکزی کچ فریډم اف انفارمیشن یا د معلوماتو د ازادۍ قانون 2002 موجود دی او صوبائی حکومتونو هم د صوبې په کچ معلوماتو ته د رسایي قانون جوړ کړي. په احتجاج کې ګډون کوونکو غوښتنه وکړه چې په مرکزی کچ د هم هغه رنګ قانون جوړ شي لکه څنګه چې په صوبو کې جوړ شوی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، وخت شوه دی د مازیګر 5 بجې. شاین بونری هم را سره په سټوډیو کې ناست نو لاغنه د خبرو لنډی زور. ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د نوي وفاقي کابینې وزیرانو د خپلو عهدو سوګند پورته کړی دی. د سوګند پورته کولو دستور نن سهار د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې وشوه. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په کابینه کې ځینې پخواني او ځینې نوي وزیران ټاکل شوي دي. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د روانې میاشتې په 11 نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی. بلخوا د قبایلی سیمو نه د پارلمان ځینو غړو ویلي دي چې روانه ونی به په دغه موضوع باندې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یوه غونډه رابلي. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیره تر سلو اوړېدلې ده. چارواکي وایي تر ټولو ډېر تاوانونه په خیبر پښتونخوا صوبه کې اوړېدلې دي. د خیبر پښتونخوا په بڼو کې نرخزیانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې ورته په ولسي محفلونو کې د خپل هنر ښودلو اجازه ورکړي. په کابل کې په ځانمرګي برید کې د ناټو یو سرتیری وژل شوی او یو شمیر کسان ژوبل شوي دي. د برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. چین یو ځل بیا له هند غوښتنه کړې ده چې د همالیې په غرونو کې دغه لنجمنې سیمې نه خپل ځواکونه لري کړي چېرته چې د هند، چین او بوټان سرحدونه له یو بل سره یو ځای کیږي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي تیر کال انتخابات د روسیې په مرسته نه بلکې د ولس په ملاتړ ګټلې دي. او د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونلډ تسک ویلي دي د اندېښمن دی چې د ده پلرنی هیواد پولینډ ښایي له دې ټولنې څخه د وتلو په لور روان دی.
شاین بونیری چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریالي رابیا اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټې کې په دې راپور کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د سینیټ چیرمین رضا ربانی ویلي دي چې کمی ادارو ته خپل دایر اختیار کې کار کول پکار دي کم چې ورلا عین ټاکلې دي. ادارې په وینا چې رضا ربانی د سینیټ د چیرمین په حیث صغیر جانبداري ټول تقاضې پوره کوي او هم دغه وجه ده چې مخالفو ګوندونو هم دغه په انتخاب اتفاق کړی وو. ادارې زیاتوي په دې خبره عمومي اتفاق شته چې ادارې د خپل دایره کې اوسي. امریکا او برطانیې په شمول د نورو جمهوري ملکونو هر تن پوره فخر سره پارلمان ته طاقتور وایي او ګڼي هم ولی پارلمان د غوی د مفادات او تحفظ کوي. ادارې مخکلي کې چې کم نظام د اولس اعتبار ته لاسوي او کم چې اولس د خجوند ورکولو ضمانت ورکوي نو دغه حفاظت خپل اولس کوي. په ترکیه کې کپوسی بغاوت ناکام شوه دي نو دغه یو وجه دا هم و چې پارلمان کې د اکثریت له وجې اولس پر رجب طیب اردوان باور لرلو. او بل مهمه خبره دا هم و چې ټولنیز معاشي او د خیر خګړې ګامونه وچت کړي وو چې د سم مثبت اثرات د ترکیه ولس په خپل امروز ژوند کې محسوسولو. ادارې وایي زموږ ملک ضرورت د دې خبرې دی چې پارلماني ادارې کمی جوړول لپاره د موثر ګامونه وچت کړي شي. د پارلمان قوت د پارلماني غړو په کردار، اخلاقي وچتوالی، امانت او دیانت او د ولس په اعتماد کې دي. ادارې اخیری کلی کې د سینیټ چیرمن ریاستی ادارو سره په یو ځای ناستې لپاره د خبرو اترو کومه بلنه ورکړې ده نو دا غي هرکلی پکار دي. دا سیناستي یو ځل نه دی پکار بلکې چې دا معمول جوړ شي. ایکسپریس ریبیون ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې جیلونه د سهولت لپاره نه دي جوړ کړی شوي، هغه د جرایم پیشه خلکو لپاره د بند ځای دی. ادارې لیکي له دې وړاندې هم دا خبره مونږ غندلې وه چې قیدیان په جیلونو کې ولې اسانتیاو سره ژوند کوي او اوس هم بیا داسې رپورټونه دي. ادارې مخکې لیکي سرکاري او پرایویټ هسپتالونو نه د ناروغۍ اسناد ترلاسه کولو پس په ممکنه توګه د سلویښتو شاخوا قاتلان، د جنسي تیرو ملزمان او وسلوال د کراچۍ مرکزي جیل نه بهر اوسېږي، کم چې د جیل د محکمې د قوانینو خلاف ورزي ده. ادارې زیاتوي چې په دې مجرمانو کې یو شمېر اثر رسوخ لرونکي کورنو نه تعلق ساتي، د دوی کورنۍ هسپتالونو ته د دوی اخراجات لیږي او څنګه چې دا کسان غواړي نو هم هغه سیزی راځي. ادارې وایي چې قیدیانو د طبي تشخیص په اړه عدالت لخوا هدایت کیږي او بیا دا د جیل د چرواکو لپاره ګرانه شي چې د کورټ فیصله چیلنج کړي. ادارې اخر کې لیکي که ججان د اثر لرونکو خلکو خواهش ته ټیټیږي نو بیا یو عام تن عدالت نه د انصاف لپاره څه امید لرلی شي. دې لپاره فوري او سخت عمل د وخت ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. رایټرز خبري ایجنس د چین په اړه او هلته له برتانیې خبریدونکو ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې روان حالاتو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو لیکنه کې راغلی چې راتلونکي میاشت په چین کې په اقتصادي توګه وده کوونکي هیوادونو د اتحاد بریکس غونډه کیږي او دغه هیواد بغواړي چې له غونډې وړاندې د ګاونډي هیواد هند سره همکاري او دوستی څرګنده کړي او د سرحدي پولیسټون زور سره حل کړي. خو رویټرز لیکي چې د بیجنګ لپاره به دا کار ګران وي ځکه چې چین د چهارشنبې په ورځ هم په هند تور پورې کړی چې ځواکونه یې د چین خاورې ته اوښتي دي. په 2014 کال کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د هند دوره وکړه او پکې دواړه هیوادونه له متنازع سیمو نه په خپلو ځواکونو وستلو سلا شوي وو. د رویټرز د وینا تر مخه د هند او چین ترمنځ د لړکې د پردې تر شا خبرې هم روانې دي خو پکې لا ډیر کم پرمختګ شوی دی. دا راز د دواړو هیوادونو رسنیو هم په دې معاملہ کې سخت دریځ خپل کړي او د چینی وی سرکاري ورسپاڼې خو 13 تر دې حد وویل چې په دې مسله کې یې هیواد د هند خلاف د طاقت استعمال هم کولای شي. بلخوا ګارډین ورسپاڼه په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو د سار ادارې سیګار په حواله لیکي د امریکا دفاع وزارت د افغان ځواکونو د استخباراتي څانګې د ودې لپاره 450 میلیونه ډالر ولګول خو کوم اهداف چې مقرر کړي وو د هغې په ترلاسه کولو کې ناکام دي. د ورسپاڼې په وینا دا اداوی په داسې حال کې مخې ته راغلي چې لا هم د افغان ځواکونو د یونیفارم یا وردیو مسله ګرمه ده. ویل کیږي چې امریکایي حکومت د افغان ځواکونو لپاره د مناسب یونیفارم پر ځای غیر ضروری او ګران یونیفارم جوړ کړي او پکې په مبینه توګه 28 میلیونه ډالر ضایع کړل شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنو اوریدونکو د امریکا خبری رسنۍ خبر ورکړی دی چې د امریکا په ولسمشریز ټاکنو کې د مشکوکې روسي لاسوهنې په اړه د پلټون لپاره یو لوی ډله په کار ګمارل شوې ده. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روس حکومت دواړو دا تورونه بې اساسه بولي. د مشال اړتیا د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې بوریوال کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا خبری رسنۍ وای د انصاف وزارت سلاکار روبرت مولر د دې لپاره یو لوی پلټنیز ډله جوړ کړی دی چې د امریکا په ولسمشریز ټاکنو کې د روس د لاسوهنې تورونه وڅېړي. وال سټریټ جورنال ورسپاڼې د نوم نه ورکولو پرته د دوو چارواکو له خولې لیکلي دي چې دې ډلې وار له مخه په دې تیرو څو اونیو کې په کار پیل کړی دی. وال سټریټ جورنال لیکي چې د دې ډلې ګمارل کېدو او په داسې توګه په کار پیل دا په ګوته کوي چې د روبرت مولر لخوا په پلټنو کې تیزوالی راغلی دی. رویټرز خبری اجانس د سرچینو له خولې لیکلي دي چې د 2014 کال د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د روس مشکوکې لاسوهنې په تړاو د خلکو ورغوښتل پیل شوی دی. سی این این ټلویزیون بیا خبر ورکړی دی چې د یادې ډلې د پلټنو زیاته توجه به پر مالی جرمونو وي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه کې چې د روبرت مولر لخوا جوړې شوی د ډلې ته دا واک ورکړل شوی دی چې رسمي پلټنی وکړي. د رپورټ په لیکنه یا د پلټنې ځډاله به په پټه توګه کار کوي او دنده د دې خبرې معلومول دي چې آیا تر پلټنو وروسته د مالی جرمونو تورونه ولګول سي او کنه. خو د قانوني چارو کارپوهان وایي دا اړینه نه ده چې داسې د مالی جرمونو تور پورې کېدای سي او یا به هم کله پورې کړل سي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو سلاکار ټایکوب ویلي داسې ډلې خپلې پلټنې بالکل په پټه توګه ترسره کوي او د ده په وینا سپینه ماڼۍ به د روبرټ مولر له پلټنیز ډلې سره پوره همکاري کوي. وال سټریټ جورنال لیکي چې د روبرټ مولر ویاند په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د امریکا د انصاف وزارت روبرټ مولر د دې لپاره ګمارلی و چې د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د مشکوکې لاسوهنې په اړه لګېدلي تورونه وڅېړي. د دې ټاکنو په پایله کې راغلی امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روس حکومت دواړو دا تورونه بې اساسه بللي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړتیا تاسې غوږی ایف پی خبر ایجنس لیکي د افغانستان په اړه امریکایي پالیسۍ کې زند د سپینې ماڼۍ کې د اختلافاتو ښکارندوی کوي. نور تفصیل به د یوې وړوکې د میرستو تاسو ته وړاندې کړو. ایف پی خبر ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي تر اوسه اعلان کړې نه ده چې ښایي په دې موضوع سپینه ماڼۍ کې اختلافات موجود دي. خبر ایجنس لیکي په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په اړه د نورو اضافي فوجیانو لیږلو په اړه غیر یقیني صورتحال دی او په دې اړه واضح تګلاره په نظر نه راځي. خبر ایجنس د ان بی سی نیوز په حواله لیکلي چې په سپینه ماڼۍ کې د فوجي سلاکارانو او نورو چارواکو په غونډه کې ولسمشر ټرمپ شکایت کړي چې دوی کامیاب نه دي او هلته شکست سره مخامخ دي. د امریکا فوجي چارواکي په دې نظر دي چې د افغانستان معامله په ټپه ولاړه ده. که څه هم امریکا او ناټو غړو له کلونو راهیسې هغه هیواد سره مرستې کړي خو حالات هم هغه شان دي. دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 8400 امریکایي عسکر او شاوخوا 15000 د ناټو فوجیان موجود دي. ایف پی خبر ایجنسی لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د سپینې ماڼۍ فیصلې ته انتظار باسي چې د افغانستان په اړه څه پالیسي اعلانوي. په دې اړه د پاکستان رول ډیر مهم دی چې هغه هیواد به ترهګر ډلو سره څنګه چلند کوي. میټس د جون په 14 نیټه ویلي ول چې د جولای میاشتې په منځنۍ موده کې به د افغانستان په اړه تفصیلي پلان اعلان کړي خو تر اوسه پورې هغه پلان مخې ته نه دی راغلی. خبر ایجنس لیکي د جولای په 21 جیمز میټس خبریالانو ته ویلي وو چې دا یو ګران کار دی او په سمه لاره راوستلو لپاره نور کار ته اړتیا ده او په دې لړ کې کار کوي. خبر ایجنس د ان بی سی په حواله لیکلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میټس او د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډانفورد ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن باید بدل کړل شي. پینماڼۍ په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا دفاع وزارت ویاندي ویلي دي چې میټس په جنرال نیکلسن باور لري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال اړتیا تاسې غوږی درنو درکو. ایف پی خبرې جانس لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کرکې او نفرت نه ډکې اړیکې دومره ژورې دي چې د دغه کرکې سرک د دواړو هیوادونو په نصابي کتابونو کې هم په سترګو کېږي. د دې لیکنې نورې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو لیکنه کې په پاکستان او هند کې په نصابي کتابونو کې د یو بل پر ضد د نفرت موضوع راخستې ده. ودیاتوي چې د های سکول یو پاکستانی زده کوونکی نعمان افضل ته د خپلو نصابي کتابونو نه دا معلومات ترلاسه شوي دي چې اویا کاله مخکې کله برتانوي راج د برصغیر د ویش تابعیا وکړه نو هندوانو د مسلمانانو قتل عام پیل کړو، خو د پولې هغه غاړه په هند کې زده کوونکو ته د دې دریس نه بالکل مختلف تاریخ ښودل کیږي. اجانس په خبره د تیرو څو لسیزونه د دواړه ایټمی وسلرونکي هیوادونه په دې هڅو کې دي چې په نصابي کتابونو کې څنګه د خپلې قوم پرستۍ مطابق تاریخ بیان کړي. سیرونکي وایي چې په حکومتي کچا دواړه خواوې نه غواړي چې دا ویا کال مخکې د ویش پر مهال د خونړۍ ماضي یادونه هیر کړي، او دغه وجه ده چې د هغې خونړۍ ماضي نتیجې موږ ته د کراچۍ نه واخلي د نوي دلی تر سکولونو پورې تر سترګو کېږي، او هم دغه وجه ده چې د تفاهم او جوړجاړۍ د امیدونو مخکې یو شمیر خندونه دي. اجانس لکی چې روانه میاشت دواړه ملکونه د هغې ازادۍ او یایې مکلی د لمانځي چې په 1947 کال کې برصغیر په دوه ملکونو کې وویشل شو. د هندو اکثریت آبادی والا هندوستان شو او د مسلمانانو اکثریت آبادی والا پاکستان، چې له وجې ډېرې کورنۍ په مهاجرت مجبوره شوې. د اجانس لمخه هغه مهال په هندو مسلم فساداتو کې په لکونو خلک په داسې حال کې وجلې شوي وو چې د موجوده پاکستان نه هندوانو او د هند نه مسلمانانو کړې کولې، نو یو بل باندې د وجلو او زورولو ترڅنګ جنسي تیری کولو. اجانس لیکي چې هغه خونریزۍ د دواړو ملکونو ترمنځ د تندروی او دښمنۍ داسې تخم وکرلو چې د اویا کاله تیرېدو باوجود اوس هم په قوم پرستۍ او دښمنۍ مبنی دی. د اجانس په خبره د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د سرکاري سکول د پنځم ټولګي په نصاب کې زده کوونکو ته ښودل کیږي چې په اصل کې هندوان هغه ټګان دي چې د مسلمانانو قتل عام یې کړی، جایدادونه یې ترې قبضه کړي او د هند نه یې په زوره ویستلي دي. د پنجاب صوبې یو زده کوونکی نعمان افضل وایي چې اصل کې هندوان موږ مسلمانانو ته په کمتره سترګه ګوري، د هغه په خبره همدا موږ ته په نصاب کې ښودل شوي دي. خو بلخوا د هند د ممبئی ښار په یو سرکاري سکول کې زده کوونکی تریاکش میترا وایي چې موږ ته په تاریخي نصاب کې ښودل کیږي چې د برطانوي راج نه د ازادۍ لپاره مهاتما ګاندي د مسلم لیگ سره په ګډه تحریک چلولی و، خو بیا د مسلم لیگ مشر محمد علي جناح د برطانوي راج سره د یو سازش په نتیجه کې د مسلمانانو د یو بل هیواد پاکستان بنیاد کې ښودو.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاست کې مونږ په خپل د او چت کړی د پارلمان کې
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
مشال لري ته تاسو غوږی درنګونکو په بنو کې نرخزانو د خپل حقوقونو لپاره یو احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې سو کال وښو دوی پروګرامونو نه لري ساتل شوی دي چې د روزګار سرچینې ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی لپاره د روزګار موقع ورکړي او دوی ته اجازه ورکړي شي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر راپور کې و.
په بنو کې خواجه سرا یا نرخزیانو د خپلو غوښتنو په لړ کې یو لاریون وکړو او وروسته یې بنو پریس کلب کې خبري غونډه وکړه. دوی وویل بنو کې د 1300 کالونو نه په دوی میداني پروګرامونه بند کړل شوي چې پولیس یې نه پرېدي، نو د ځان پالنې هیڅ درک نه لري.
زما نوم رخصار ده، په دغه باندې کې پته کېږي او شپږ پنځه کول اصل چې په مش په سیټي سره پروګرامونه حکومت بند کړي. امیزه حکومت سره منلي مش دکلي د پروګرامې تدریمې شپې لوټ شي یا مش نه راته دي پروګرام د پنځه شپږ ګاډیو ته لیمې ځدې لري د واپس وروړي بنگلې ته یا مې وویل ان پیزات سره وروړي مش مې خپل رزق قربان کی زون تکلیفو کې مش لوټ شي پروګرام ته واپس سره شي ډیجی باندې چې حکومت په مش باندې خپه کېږي مش د بس د ډیجی دوه کې د مش د پراره خشولې دو.
زما نوم دي شغلان دلته مونږ رزق خوده پاک لیکلې دي سوشل ویلفیر طرف نه زمونږ چې کوم فنډز دي مونږ ته اوسه پورې څه شی نه دي ملاو شوي چې زمونږ د پدې حکومت توجه کی زمونږ د دا پروګرامونه چې دي خاص کر دا د آزاد کړی شي زمونږ د خوشحالي دار سرس دي.
د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام بنو انچارج افضل یوسف زایوای چې نرخزیانو باندې میدانی پروګرامونه بندیز لوجه دوی مجبوره شوي چې نورې لارې خپلې کړي ځکه چې د دوی روزګار لارې دولت بند کړې او د لوجه بنو کې د ایډز ناروغۍ شرح سوا شوې.
مو د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره او د مختلف خلکو سره میټینګونه وکړل او دا پته ولګې دا چې په بنو په دې سیمه کې د ایډز چې کوم مرض دی دا ویلې سوا کېږي لګیا دی. پته ولګې دا چې خواجه سرا باندې ډیجی پروګرام دوی چې کوم کوي کوم په نورو ځایونو کې هم کېږي لګیا دی خو دلته بند شوی دی. د دې روزي د دی سره منسلک وی بیا دی ایم ایس ایم ایکٹیویٹی سے وکل نو اگر ڈائریکٹ ڈیٹ سره ریلیٹڈ دی 335 مون سره ائیڈنٹیفائیڈ ڈیٹ مریضوں دی اونرا زیاتی کی لگیا دی
نرخزیانو وویل ترغه به احتجاج کړي ترسو چې دولت ورته د میدانی پروګرامونو اجازه نه وی ورکړي نو د پولیسو افسرانو بنو پریس کلب کې دوی سره مذاکرات وکړل او د دوی نماینده وفدی بنو ډیپټی کمشنر ته بوتلو پولیس چارواکو وویل دوی ته لار جوړوي چې ورته میدانی پروګرامونو اجازه ورکړي او د دوی تحفظ وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای
مشال اړو د تاسو غوږی درنوږه د پاکستان د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو او کارپوهان وایي چې د هغه هیات په سیاسي منځنامه کې لوی بدلون راغلی د کارپوهانو دا هم ویلي چې د پانام صدو لقضي واخلي ترنه یو شمې سیاستوالان او فعالان ناشایسته ژبه کاروي دی وایي د هیات په سیاست کې هغه شایستګي اوس کم ښکاری چې په خوای د سیاست لوی برخه او په دې اړه کارپوهانو سره مخابري کړې دي او دا رپورت مو جوړ کړی دی چې د ځین سیاستوالانو په غږ پیلېږي
گیدڑ کی طرح دم دبا کے بھاگ گئے ہر روز ہر گھر میں مجرے کرائے جاتے ہیں
پارلیمنٹ جس میں 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
دادی یوسو سیاستوالانو غوګونو چې تاسو واوریدل چې پکې یې د خپل سیاسي مخالفانو پر ضد سپکه ژبه کاروله په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوها او خبريال محمد مالک وایي چې د پاکستان په سیاست کې د بد زبانی او بد تهذیبي روایت شروع شوې ده چې د افسوس خبره ده محمد مالک په خبره په خوانی سیاسي مشرانو به ډیر احتیاط سره او سیاسي خبري کولې د زیات کړه
سیاست
پرایو کې د اختلافاتو نوم نه دی او نه هم د دښمنۍ خو له بعد مرغه دا په سیاست کې راغلي دي په دې موجوده حالات کې زیات ذمہوار عمران خان دی نو موري ډیر سخت خبري شروع کړي چې د نورو په جواب کې کوي دا یو ډیر عجیب حال دی چې څوک تیز خبره وکړي نو بل مخالف تر هغه سخت جواب ورکړي د دې ترڅنګ ټولنیز ویپانو د ډیر نور کسر هم پوره کړي دي
او ریسې کسر په سوشل میډیا مې پوری کړي
محمد مالک ویل باید سیاسي مشران په خپل ژبه کې بدون راولي او دا سګران کار نه دی بلخوا په پیښور کې د سیاسي چارو پوها خادم حسین وای چې په سیاست کې بده خبري هله شروع شوې کله چې غیر جمهوریت ادارو سیاسي سرپرستی کول شروع کړ خادم حسین زیاده کړه
او د نورو مطلب فکر خلکم د سیاست په اختیار نه وښته لشي ما نه غنو وښته لشي جدید وجنه یو خاص قسم خلک چې اغا فرقه پرست اوم دي اغا نسل پرست اوم دي او اغا د سیاسي مرام په ځای تجارتي مرام تر رسیدل غواړي د سرپرستی د سیاست په حساب نو د دې د وجنه تاسو ټول د پوره غیر مهذب اندازونی په پاکستان سیاست نه مکالمه ختمه شو د کنزلو عمل شروع شو
کارپو خادم حسین ویل وخت ردو سره سیاسي کارکونکو پاتې نشو او سیاسي ټیکداران ترې جوړ شول او وس د سیاسي فکر پر ځای اقتدار ته رسیدل مرام پاتې شوې دي بل خو شننګي اسد منیر په تاریخي تناظر کې ویل
دا خراب دي پکې راوسته دی او لکه اغه نه ستونه جو او نواز شریف د نواز شریف خپل زمانه کې با د دو شیخ رشید دی به بنظیر تا په جلسو کې زړې کولی په سمدو کې به ورته تدبیر نه جزا تکولو او هغه کې فوج او بیا دواړه د نوار شریف لوزګه کې خپل غي پاتې شو هغه نه پسته دا چې اوس د سمې ګندلې شروع کړي سیاست نه ګند جوړ کو هغه د عمران خان
کارپوهان په دې نظر دي چې په دې هر څه کې د میډیا ډیر ذات مهم رول لري او باید سیاسي شنن کې سیړنکاران او نور په سیاست کې روان رجحان په اړه خلکو کې پوهاوی پیدا کړي او سیاسي مشران هم په لو ویناګانو کې د بدو خبرو پر ځای سیاسي فکر او سوچ وړاندې کړي
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسې غوږی درنور دن کو د روانې غړي اخري رپورت پر لستاسې پام را ګرځوم لاتی رس د پاسه یو وی لسیز رئیس د پاکستان حکومت پر 15 پیته وسلاوالو او سغدري زړلو بندیز لګولې او سلوري د کورونو چار وزارت تر سر لاندې دي پښتنه دا چې پر بندیز اثر بیره بیا هم هغه ډلې او مشران او غړي څنګه خپل چاري پر مخوړي او مخنیوي څنګه ممکن کې دي شي دا موضوع احمد شاه اعظمي په خپل رپورت کې څرګندل
لیکواله او د دفاعي چارو شنونکې ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې یو خوا په دې 15 ډلو کې ډیری داسې دي چې خپلې خیراتي یا د خیر شیګړې څانګې لري او بل خوا دا ډلې په بدل نوم بیا راڅرګندېږي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي. خدا چې دوی مالی سرچینې له کومه کوي؟ ډاکټر عائشه زیاتوي
مذهب کې نام پې اور اسلام کے نام پہ فنڈ جمع کرنے کی کوئی قلت نہیں ہوتی.
دا مذہب او اسلام پر نامہ دمرست و راغنڈولو کمی نشتا. دوی خلکو توائی چھپا کشمیر کے جہاد دے یا دا مدرسے لپارا چندہ غواڑی یا یو بل دا خیر کار پہ کوی. دوی خو خلکو تا دا نوائی چھ دا پیسے بدا سل لپارا استعمال ہوئی. بلخوا پخارونو کی زینی تاجران لیرے ہم دوی تا پیسے ورکوی.
وہ کچھ اپنے خوف سے بھی ان کو دیتے ہیں.
د پاکستان حکومت په 2002 کال کې د لشکری طیبه په نامه وسلوالي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه او دا ډلې غیر قانوني اعلان کړه. خو د دې ډلې مشر حافظ سعید د جماعت داوا په نامه یو بل ډله جوړه کړه چې په پاکستان کې په خلاص مټ پر مرستو یا چندو راټولولو سربیره یو شمیر نور فعالیتونه هم کوي. بلخوا حقانی شبکه او د افغان طالبانو شوراګانی چې افغان حکومت او امریکای په افغانستان کې پر داخلي او بهرنۍ ځواکونو د بریدونو ذمہوار ګڼي د پاکستان تر بندیز لاندې ډلو لیست کې نسته. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي او خبريال اویس توحید وایي چې حکومت باید د ټولو ډلو ټپلو په ضد بې توپیر عملیات وکړي.
ایک پیمانہ بنا لینا کہ جو پاکستان کے خلاف حملہ کرے گا وہ جو ہے وہ
داسی پیمانہ کار نہ کوي چې کچوک په پاکستان کې دنانا ترګری وکړي یا پر ملي تنصیبات وبردونه وکړي نو هغه ډله به غیر قانوني وي او په ضد به عملیات کوي او کومي جهادي ډلې د پاکستان پر ضد بردونه نه کوي نو هغه ته به څه نه وایو. زما په فکر دغه نازک توپیر په خونړی حالت بدلیدلای شي.
پر دې سربیره د روان کال په جون میاشت کې د بلوچستان د ژوب شار په مرکزی جماعت او نورو جماعتونو کې د افغان طالبانو په نامه چندې ټولې سوې. بلخوا په همدې میاشت کې د کوټ شار په جماعت کې د مخسن للمانځه او تراوه ورسته یو ملا په اردو ژبه خلکو ته د جهاد بلنه ورکول. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې سوي دی ویډیو کې نوموړی ملا وایي چې په افغانستان، کشمیر او برما کې هم هڅې روانې دي. پر دې سربیره په ټولنیزو رسنیو کې په خبرې سوي یوې ویډیو کې د خیبر پښتونخوا په یو جماعت کې یو ملا چې ځان د غیر قانوني ګرځول سوي ډلې جیش محمد غړی معرفي کوي وایي چې د دوی غړي په افغانستان او کشمیر کې جنگیږي نو باید ډیره مالی مرسته ورسره وسی. خو د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي ادارې نکټا مشر احسان غنی وایي چې په تیر وختونو کې پر ځینو ډلو سترګې پټېدلې خو اوس داسې نه کیږي.
تنظیم بین شي فورن بل نوم باندې راشي فورن هغه بل نومې هم بین شي او دا به تاسو نوټس کړئ چې دا شروع دی. اوس د نیشنل ایکشن پلان هم هر میاشت میټینګ کیږي او پروګرس اخیستل کیږي چې تاسو څه وکړل دا لاسټ ټایم موږ تاسو له دا ټاسک ورکړو. نو امید دی چې کم ارګنایزیشن بین شو هغې ته به دا اجازت نه ملاویږي چې هغه دې بلې سرګرمۍ جاری وساتي.
نوموړي زیاتوي چې تر بندیز لاندې ډلو لخوا د چندې یا پیسو ټولولو د مخنیوي لپاره هم پر بیلابیلو پروګرامونو کار روان دی.
اخري تنظیمونو دا قسم خپل چې وینګز یې هغه بالکل د ځان نه آیسولیټ کړي او د اخري سره هیڅ قسم ډایرکټ په ښکاره تعلق نه ساتي نو قانوني په دې کې بیا مشکلات راشي. خو هغه تنظیمونه چې کم دا کوي هغه هم اس لګیا دی کتا شو پام کړی نو هغه انډر ابزرویشن دی.
په پاکستان کې غیر قانوني یا سختدری زړلې نه یوازې د انټرنیټ لالارې پر ټولنیزو رسنیو خپل تبلیغات کوي بلکې د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د ورسپانو په بڼه جهادي مواد خپروي او د ځان په ګټه ترغیب او ترویج کوي. خو د پاکستان حکومت وایي چې دوی یې په ضد اقدامات کوي. د دفاعي چارو شنونکې ډاکټر عائشه صدیقه بیا نظر لري چې که د ډلو پر ځای پر افرادو بندیز ولګیږي نو دا ستونزه هوارېدای شي.
دا مشال ریډیو ده. مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه رستي خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتي رسیدلی یو یو شی به پکې پاتې دي چې یو وار بیا شاین بنیلی ته وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډی وړاندې کړی.
سره به شهدا دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د نوې وفاقي کابینې وزیرانو د خپلو هدو سوګند پورته کړ دي. د سوګند پورته کولو دستورن سهر د ولسمشر ممنون حسین په دفتر کې وشو. د وزیر اعظم شاهد خان عباسی په کابینه کې ځینې پخوانی او ځینې نوې وزیران دي. د کورونو چارو نوې وزیر حسن اقبال دی. د بهرنو چارو د پاره خواجه اسف ټاکل شوی دی. قبائلی سیمو کې د اصلاحاتو نه عملی کېدو پر ضد د قبائلی سیمو د زده کوونکو سازمان د روانې میاشتې په 11مه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرې اعلان کړې ده. بلخوا د قبائلی سیمو نه د پارلمان ځینې غړو مشال لیډو ته ویلي دي چې را روانه ونی به په دغه موضوع باندې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یوه غونډه رابلي. په پاکستان کې د وروستیو بارانونو سیلابونو له امله د وژل شوو کسانو شمیره تر سلو اوړېدلې ده. د چارواکو په وینا بارانونو تر ټولو ډیر تاوان په خیبر پختونخوا صوبه کې اړولې ده. د خیبر پختونخوا په بنو کې نرخزیانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي لاریون کړی دی او له حکومت یې غوښتي دي چې ورته په ولسي محفلونو کې د خپل هنر ښودلو اجازه ورکړي. د چارواکو لخوا په دوی باندې دغلته په ولسي محفلونو کې په شرکت بندیزونه لګول شوي دي. په کابل کې په ځان مرګي برید کې د ناټو یو سرتیری وژل شوی، یو شمیر نور کسان جوبل شوي دي. د دغه برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. چین یو ځل بیا له هند غوښتنه کړې ده چې د همالی په غرونو کې د هغه لانجمنې سیمې نه خپل ځواکونه لري کې چېرته چې د هند، چین او بوټان سرحدونه له یو بل سره یو ځای کیږي. چین ادعا کوي چې دغه سیمه د دغه هیواد د خپلواک سیمې تبت برخه ده. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي تیر کال انتخابات د روسیې له کبله نه بلکې د ولس په ملاتړ باندې ګټلې دي. او د اروپایي ټولنې د شورا مشر ډونالډ توسک ویلي دي اندېښمن دی چې د پلرنی هیواد پولینډ ښایي له دې ټولنې څخه د وتلو په لور روان دی.
هم د خبرونو لنډی سره درنو اوردونکو خپل قربان ګلایاز د خبرونو وایان شاین بونیری او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سوال او بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام بلری خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.